있는 아우아지약.
는 아우아지약.
السلام علیکم زه احمد الله چیوال د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم.
السلام علیکم درنو ریدونکو زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په افغانستان کې د اړو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې د نایجیریا حکومت د افغانستان د بشردوستۍ امانتي صندوق ته $1,000,000 مرسته ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري کړکېچ د زیاتېدو سره سم د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دغه صندوق جوړ کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته د نړیوالو مرستو د بندیدو او په هیواد کې د کاروبار په کمیدو د افغانستان خلک نه یوازې د بیساري فقر بلکې د خوراکي موادو د کمښت سره مخامخ شوي دي. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی دی چې اوس په افغانستان کې میلیونونه کسان د لوږې او قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخونزاده امر کړی دی چې د محاکمو خدمات مفت دي. د مجاهد په وینا د عریضو، فیصلو او وثیقو په بدل کې نور د چانه پیسې نه اخیستل کیږي. یو شمیر خلک شکایت کوي چې پخواني قاضیان د وظایفو نه لرې شوي دي یا یې وظایف پریښي دي او د طالبانو قاضیان په کار نه پوهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ډیبرا لاینز د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په حق لا د معلوماتو ورکولو په لړ کې ویلي کومې بشري مرستې چې کیږي هغه افغانان په ځان نه متکی کوي. ډیبرا لاینز ویلي دي مهمه ده چې موږ دا وسنجو چې شپږ میاشتې وروسته یعنی په راتلونکي ژمي کې بیا میلیونونه افغانان د قحطۍ سره مخ نشي. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د دې وخت را رسیدلی دی چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د افغانستان د نوو چارواکو سره تعامل وکړي. ډیبرا لاینز ویلي دي کاروبار بند دی، بیکاري ډیره شوې ده او د هغو کسانو شمیر ډیریږي چې د لوږې سره مخ دي. د هند د بارنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې افغانستان ته د هند دویمه جوپه غنم واستول شول. د دغه وزارت نطاق په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې 2000 ټنه غنم د امرتسر له اتاری بندره د جلال آباد په لور وسول شول او ډیر زر به ورسیږي. د دې وزارت نطاق باکچی ویلی دی د 2000 ټنه غنم د افغانانو سره د هند د 5000 ټنه غنمو د مرستې یو برخه ده. د دې نمخ کې د فبروري په شپږمه د هند 2500 ټنه غنم د تورخم له لارې جلال آباد ته رسیدلی دي. د سیمیا او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د اروپایي اتحادیې خارجه وزیران په برسلز کې غونډه شوې دي او په دې غږیږي چې پر روسیې باندې بندیزونه نور هم سخت کړي. مګر د نظامی اقدام په برخه کې د اوکراین د غوښتنو په حق لپاره پریکړه ونه کړه ځکه چې د ناټو نظامی اتحاد به په جګړه کې ښکیل شي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د اوکراین جمهور رئیس زلنسکی نن د روسیې په ولس باندې غږ کړی دی چې د روسیې د قواوو په ضد احتجاجونه وکړي ځکه چې د اروپا د اتمي برېښنا لویه بټه یې نیولې ده. د اوکراین چارواکو نن د مارچ په 14مه د هود د میاشتې په 14مه ویلي دي چې په دې هېواد کې د جاپروژیا په اتمي بټۍ کې اور مړ شوی دی. د جاپروژیا د سیمې نظامی مسؤول الکساندر ساروخ د دې اټومي بټۍ د مشر په حواله ویلي دي چې د دې تاسیساتو خوندیتوب تضمین دی، مګر په بټۍ کې د اور د لګیدو له امله یو روزنیز مرکز او یو لابراتوار زیانمن شوی دی. د اوکراین د بارنیو چارو وزیر په ټویټر کې لیکلی دی چې د اټومي انرژي په دې بټۍ کې د وخت اور لګیدلې، خو کدا بټۍ وچوي د چرنوبل د اټومي بټۍ لس برابره زیان به ورسي. روسي دولتي مطبوعاتو هم د اټومي بټۍ د یو ویان لقوله راپورټ ورکړی دی چې د دې بټۍ په یو برخه کې اور لګیدلې ده، مګر د روسي دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د وړانګو سطح تغیر نه دی کړی. دغه چارواکي ویلي دي چې له دې عمله تلفات پېښ شوي دي، مګر د تلفاتو په هکله یې نور څه نه دي ویلي. د اتومي انرژي د نړیوال آژانس رئیس رافایل ماریانو ګروسي ویلي دي که دې اتومي بټۍ اور واخیست نو د چرنوبل د اتومي بټۍ لس برابره خطرناک به وي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د دې بټۍ په هکله د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې کړې دي. نن سهار بیا اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د اتومي بټۍ اوس خوندي شوې ده. ژاپروژا د اوکراین لویه اتومي بټۍ ده چې د دې هیواد له ټول ټال 15 راکټونو نه شپږ هم دلته فعال دي. فنلند او سویډن چې د ناټو غړي ملکونه نه دي وایي چې روسیې ورنغښتي دي چې امنیتي تضمین ورکړي. د فنلند د بارنیو چارو وزیر د پنځنبې په ورځ په پایتخت هلسنکی کې خبریالانو ته وویل روسیې ورته لیک لیږلی دی او په هغې کې لیکلي دي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی. د سویډن د بارنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې هغې ته هم همدغسې یو لیک ورسېدلی دی. ټاکل شوی ده چې د سویډن او فنلند د دفاع او د بارنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په هکله په سټاکهولم کې غونډه وکړي. او په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل مشاعره شوې ده. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ د طالبانو چارواکو هم ګډون کړی وو. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د لیکوالو او شاعرانو نه غوښتي دي چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت اتحاد او د هیواد د ښیرازۍ دپاره کار وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن. د ښځو نړیواله ورځ د خزو د بشری حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښې ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکې د مارچ په اتمه د امریکا غا غاشان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لارې. د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خپرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
به هم ستړي مشه، لکه چې تاسو ته معلومه ده له یوې اونۍ زیات وخت وشو چې روسیې پر اوکراین برید کړی. له ډیرو بهرنیانو سربیره په اوکراین کې یو ګڼ شمېر افغانان هم بند پاتې دي. دا چې په اوکراین کې افغانان دا مهال په کوم وضعیت کې دي، نن په دې خپرونه کې پرې بحث کوو. په بحث کې را سره د اوکراین د اوډیسا ښار څخه ډاکټر پاتی منګل میلمه دی. ډاکټر صاحب خپرونې ته بخیر راغلی.
سلامت
ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې مشخصا تاسو د اوکراین په کومه سیمه کې یاست؟
فعلا د اوکراین د اوډیسا په ښار کې موقعیت لرم.
ښه، تاسو
بله
څومره وخت کیږي چې تاسو په اوکراین کې وئ؟
د 2000 کال نه راهیسې تر نن ورځې پورې زه په اډیسا په ښار د اوکراین په جمهوریت کې ژوند کوم.
دلته څه روزګار کوي؟
دلته معمولا اکثریت افغانان، هغه څوک چې پخوا دلته په تحصیل باندې بوخت وو یا دلته په نظامي بخش کې تعلیمات او زده کړې کولې، هغوی ټول دلته اوس په معمولا په تجارتي چارو باندې اخته دي.
تاسو هم دلته تحصیل کړی؟
ما دلته په مسکو کې ما اسپرانتوري خلاصه کړې ده، پی ایچ ډی مې خلاصه کړې ده.
کوم بخش کې؟
په د ساختمان په بخش کې.
خو ساختمان کوم ساختمان؟ انجینري ساختمان؟
د مدني او صنعتي تعمیراتو په بخش کې.
ښه، نو تاسو هم په تجارت باندې بوختوی وو دا وهل؟
او زه فعلاً په تجارت باندې بوختم.
کوم برخه کې تجارت کوي؟
معمولا په د خلکو د عامه ضرورتو په بخش کې.
خاله ډاکټر صاحب کله کې تفصیلي ویوي؟
معمولا تخنیکی شیان دی، هغه شیان چې الکترونیکی یا تخنیکی شیان دی په وکی موږ اکثر دا کار کوو.
نو دغه تخنیکی شیان تاسو لبل کوم زینه راواری دی یو په داخله د اوکراین کې له یو زینه بل زینه؟
او لچین او لچین او لا ترکینه.
ښه، نو تجارت څنګه دی اوس؟ خو به خرابې خود دې نه مخکې اوکراین کې تجارت څنګه؟ تاسو ولې اوکراین د تجارت د پاره او د اوسېدو د پاره غوره کړی؟
په دې خاطر باندې تجارت دلته راغلی و چې په هغه وخت کې په افغانستان کې ما کوشش وکړ چې ولاړ شم هلته. دلته بر علاوه له دې چې زه تجارت کوم، ساختماني چارې هم پر مخ باندې بیایم او له خلکو سره بدون له کومه قید و شرطه، یعنی بدون له پیسو کومک ورسره کوم، او تجارتي کار ته په دې خاطر باندې مخه کړه چې په هغه وخت په افغانستان کې ما چې اسپرانتوري خلاص کړه زه مسکو کې وم او له مسکو ولاړم افغانستان ته. هلته په افغانستان کې په هغه وخت کې ستاسو په یاد وي مشکلات د تښتولو او د تحقیر او د توهین مشکلات زیات و، په دې خاطر باندې ما نور هلته د دې توان نه و چې کار ته ادامه ورکړم. دلته راغلم او دلته مې په کار باندې شروع وکړ.
دا کوم کال و چې تاسو افغانستان ته بیرته تللي وئ؟
2015 کال و 2016 کال.
ښه، نو هلته افغانستان کې تاسو کوم کار کولو کنه کارم لا نو شروع کړی؟
ما غوښتل چې ته ساختماني چارې پر مخ باندې بوزم. یوازې په خوا په خپل تخنیک د استاد په اسپانې ما وظیفه اجرا کوله.
ښه، نو هلته بیا د تجارت نه کېده تاسو بیا رالی اوکراین ته بیرته؟
ما هلته نه غوښتل چې تجارت وکړم، ما هلته غوښتل چې په خپل تخنیکي کار پر مخ باندې بوزم او ساختماني چارې پر مخ باندې بوزم، ساختماني کارونه پر مخ باندې بوزم. ولې هلته یو څه تعدیدونه موجود و، ما ته په خپل تعدید موجود و، تښتونې تعدید موجود و، په دې خاطر باندې په هغه وخت کې زه دلته راغلم. بیا مې کوشش وکړو چې په 2009 کال کې ولاړ شم هلته خپل کارونه پر مخ باندې بوزم، ولې بیا هم یو څه مشکلات موجود و، په دې خاطر باندې مې دلته کار ته ادامه ورکړه.
نو هلته تاسو غوښتل چې پولیټکنیک کې استاذي وکړئ، تاسو ته دغه فرصت نه درکول کېده که څنګه؟
پولیټکنیک ما ته استاذي فرصت راکول کېده، مګر په څنګ کې د کار چې ما شروع کاوه هلته تعدیدونه ما احساس کړ، په دې خاطر باندې ما ونه شوی کړی چې هلته ادامه ورکړه.
ښه، دغه کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ دغلته نور افغانان هم شته دی او که تاسو یوازې یوئ؟
نه، دلته بیخي ډېر افغانان وو، اکثریت افغانان تقریبا 90% 95% افغانان ولاړل. هغه څوک هغه ځوانان دلته اوس پاتې دي فعلاً چې لستین یې له 300 کلو تر 600 کلو پورې دی، یعنی چې د اوکراین تابعیت لري، د اوکراین پاسپورټ لري، یعنی دلته تر عسکري لاندې دوی راځي. په دې خاطر باندې هغوی ته د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښه، یعنی
نور افغانان چې دلته ژوند کوي او تحسین یې د عسکري په دغو کې برابر وي نه وي، هغه ټول تقریبا وتلي دي.
ښه، نو دغه افغانان چې د اوکراین نه وزي دا په خپل سر باندې وزي او کنه د وسره نړیوالې کومې ادارې مرسته کوي؟
نه، دوی په خپل سر باندې وزي، اما کله چې وزي د پولند له سرحداتونه، د رومانیا له سرحداتونه، نور ټول اروپایي اتحادیه ټول مملکتونه لدی سره په هم په ترانسپورټ کې، هم په خوراکي توکو کې، او هم په البسه کې، په ټولو شانو کې لدی سره کومک کوي.
ښه، دغه موضوع ته بیرته راګرځم ډاکټر صاحب، دغه کومه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ دا پور نپوسه سیمه ده او کنه کم څومره خلک پکې اوسېږي؟
دا ورسته لکیف نه د اوکراین تجارتي مرکز دی، لدی لارې نه دا بهر تلار لري او تقریبا 4-5 بندرونه لري، 3 بندرونه د تخلیدي پاره دي او تقریبا په اتحاد شوروي په وخت کې هم او د اوکراین د جمهوریت له تاسیس نه ورسته هم ورسته لکیف نه دا تجارتي مرکز دی، او دلته نفوس تر 1 مليون زیات دی او ټول خلک دلته معمولا هم د استراحت لپاره راځي او هم د تجارت انتقال لپاره، د موادو د انتقال لپاره تخپل شهر پر مخ باندې بیایي.
ښه، نن داسې راپورونه و چې په دغه سیمه باندې روسانو جګړه کړې ده، آیا جګړه اوس شته دی او که نشته دغلته؟
جګړه سهار تقریبا د 5 بجو په شاوخوا کې د بحیرې لخوا څه پیرونه ما په خپل واورېدو او تقریبا د عادي شخار ته نږدې په یو سیمه کې یو دسانت کته شو، هغه دسانت بلاخره د اوکراین نظامي ځواکونه منځه یووړ، او د ورځې لخوا تقریبا 4-5 واره سیرینا موږ دا الارم د جنگ چې دی دا چې وغږېږي ټول خلک و زیرزمینی ته کتېږي، دغه جنگ واورېدل سو او فایرونه نه وو دغه شوي، جنگ او د خرسون او د نیکلای او خواته ډیر شدید جنگ دی.
نو تاسو چویل چې هلته جنگ دی، نو یوازې دغه د عسکرو کوزیدلو موضوع او کنه دغه ته میزایل هم راځي؟
راکټونه هم راتلو، د تیارو تعدید هم موجود دی، او اوکراینیانو تیره ورځ یوه کښتۍ هم دغه کړه، بلاخره ډوبه کړه، هلته تر تعدید لاندې و، په دې خاطر باندې یوه کښتۍ ډوبه کړه، له مابین ولاړه. کله کله د تیارو بمباری کېږي او کله کله هم د ساند کوي. دلته
د چا کښتۍ ډوبه کړه؟ د روسانو کښتۍ ډوبه کړه او که د
اوکراینیانو خپله کښتۍ ډوبه کړه؟
نو
اور یې واخیست.
نو دغلته که چیرته تاسو ویل چې سایرن وغږول شي، نو بیا خلک فکر کوي چې جګړه روانه ده. چې سایرن نوی غږول شوی، خلک خپل ژوند څنګه په مخ وړي؟
تر دغه اوس لحظې پورې خلک عادي ژوند پر مخ باندې بیایي. خوراکي توکي شته په مغازو کې، ډوډۍ شته، برق د برق یعنی ټولې شبکې فعاله دی، هم د برق سیستم فعال دی، هم د اوبو سیستم فعال دی، هم د ګاز سیستم فعال دی، ټول سیستمونه دلته په عادي سکه فعال دي. ترانسپورت فعال دی، کوم مشکل نشته دلته. تګ راتک په ښار کې، ګرځېده بیخي نورماله ده. او د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې دلته قیود دی، شپې ګرځېدلو دي. د شپې لخوا ټول پوستونه فعالېږي او څوک نشي کولی چې له یو ځای بل ځای ته ولاړ شي.
نو کله چې تهدیدی او ویره وي چې حمله کیږي یا برید کیږي، نو تاسو ویل چې دغه وخت کې خلک بانکرونو ته ځي، نو دومره بانکرونه شته چې دومره ډیر زیات نفوس هغه ته ورداخل شي او هلته پناه واخلي؟
هو، په تقریبا په هر ساحه کې معمولا د پخواني اتحاد شوروي ساختمانونه داسې وو چې د زیرزمینی دغه یې درلودو ځایونه یې درلودو، هغه ځایونه په اکثره ځایو کې پاک شوي دي. او د هغې منطقې خلکو ته ویل شوي دي چې که چیرې کوم خطر موجود و، تاسې کولی شئ چې د شپې په د شپې لخوا، د ورځې لخوا، هر وخت خطر موجود وي، تاسې کولی شئ هغو تر مځکې لاندې ځایو ته ورکته شئ او هلته ځان محفوظ وساتئ.
تاسو ویل چې خوراکي مواد موجود دي، ستونزه نشته، دا پخوانی ذخیرې دي او که اوس هم اوکراین ته او لا اقل دغه سیمې ته چې تاسو پکې میشتي وي، دغه ته خوراکي مواد له بهر څخه راځي؟
نه، فعلا څه پخوانی ذخیرې دي او هغه پخوانی ذخیرې مثلا بعضی توکي دي چې هغه مخ په خلاصېدو دي. هغه زه پرون هم لاړم مغازې ته، بله ورځ هم هغه ځایونه خالي دي او هلته هغه مواد نشته. دا تقریبا دا د غنم هغه شیان چې ډېر وخت په کور کې ساتل کېږي او کولی شي سړی د هغو نه استفاده وکړي، یا اوړه یا داسې دانې چې هغه مثلا لوبیا په شکل باندې، هغه شیان ټول خلکو وړي دي او ذخیره کړي دي. هغه شیان چې مثلا ډوډۍ ده، هغه د ورځې پخېږي او خلک ورځي دغه کوي فابریکې دي ډوډۍ پخولو، او د هټۍ دي وړې هټۍ دي ډوډۍ پخولو، دا ټولې فعاله دي او کار نورمال روان دی. ولې دا څه ذخیرې چې دي، دا ټولې پخوانۍ ذخیرې دي. او دلته په عادیسه کې فعلا د خدای په فضل باندې دغه ذخیرې دغه شته او تر اوسه پورې کوم کمی نشته د موادو، خوراکي موادو.
دغلته پخلی تاسو په څه شي کوئ؟ په برېښنا پخلی کوئ او که په
دلته په ګاز او په برېښنا باندې؟ په ټیټو منزلو کې تعمیرونه چې دي، هغه ټول په ګاز باندې دغه کوي پخلی کوي، او د لوړو منزلو تعمیرونه چې دي، هغه ټول په برق باندې دغه کوي پخلی کوي.
خنو ګاز هم شته دی؟
ګاز هم شته نورمال، او برق هم شته. یعنی ټولې کمیونیکیشن دی، ټولو سیستمونو فعال دی. نه، اوبه هم شته، برق هم شته، ګاز هم شته، انټرنیټ هم فعال دی، ټولې شبکې فعال دي.
روغتونونو څه حالت دی؟ روغتونونه په عادي نورماله توګه خپل فعالیت ته دوام ورکوي او که د اوسني وضعیت ته په پام کتو سره ځانګړي اقدامات ترسره شوي دي؟ روغتونونه
ټول فعال دي، نظامي حوادثو ته امادګي نیولې ده. اما فعلا په عادیسه کې ټول روغتونونه په عادي شکل باندې کار کوي او داسې ستونزه نشته چې یعنی تقریبا دغه د اومیکرون مرض چې یو څه شدید شوی و دلته، هغه مرض اوس تقریبا لمن زتللی دی او دلته کوم مشکل نشته دی شفخانو په دغه کې په ځایدو کې هیڅ نو مشکل نشته خلک ډاکتران دې ته آماده دي چار نو مشکلات دلته حل کړي
لکه تاسو ته اشاره وکړله ډیر افغانان په اوکراین کې وو او ځنې وتلي ځنې پاتې دي تاسو ولې نه وی وتلي هغه کوم دیو چې ته کوم معیار ټاکلې په هغه کې ناراضه یو که په خپل خوښه دلته پاتې شي
نه زه په خپل خوښه پاتې شوم ما تر اوسه پورې نن ورځې پورې هم موږ چې تاسو خبر راکو موږ څو نفره زیات سره راټول شوي وو او په دې باندې بحث کوو چې که چیرې حوادث زیات کړکېچن شي موږ باید څه وکړو څرنګه عمل باید وکړو بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې که چیرې په داسې سرنوشت باندې اخته سو لکه د خرسون ولایت یا مثلا اوس جنگ د نیکولایف خوا ته را روان دی او یا په خارکوف کې ډېر بد حالت دی په مریوپل کې ډېر بد حالت دی او په هغه صورت کې موږ داسې فیصله وکړه چې موږ به یو سرحدي ښار ته ځو چې د رومانیا له سرحد سره وي هلته به یو ځای نیسو هغه یو څو ورځې به هلته تېروو کچیرې بیا ډېر جنگ شدید شو او په هغه ځای کې هم جنگ زیات شو بیا به له سرحده واړو رومانیا ته یا به نورو اروپایي مملکتو ته ولاړ شو ما شخصا هیڅ نوع مشکل نشته یعنی د اسنادو په حساب باندې زه کولی شم چې بدون له کوم مشکله دغه ته ولاړ شم اروپا ته ولاړ شم
تاسو ویل چې تاسو راټول شوی تاسو راټول شوی خو معنا دا چې تاسو نور خلګ مو دغه نور خلګ افغانان دي او کدا څو
دا ټول افغانان دي دا ټول افغانان دي او دا ځوانان دي هغه څوک چې یا نجی دلته کوم دغه لري کار لري کار او ژوند او دغه نشي پرې خوای خپل سرمایه نشي پرې خوای او یا هم داسې خلک دي چې پر عسکري دغه باندې برابر دي سینیا پر عسکري باندې برابر دي په دې خاطر باندې نشټلای او یا داسې خلک دي چې مثلا خپل اولادونه یې دلته دي هغه هغو ته اجازه نه ده ورکړې پلرونه یې هم دلته ورسره پاتې دي دوی کوشش کوي چې د خپل اولادونه تنها پرې نه ږدي
یعنی د افغانانو تر منځ لاقل په دغه سیمه کې ده چې تاسو پکې اوسېږئ دلته یو همغږي موجوده ده
ډېره زیاته ښه همغږي موجوده ده دلته هر نوه همکاري موږ یو له بل سره کوو په هر ستونزه کې موږ حتی دولتي ارګانونه هم په دې باندې خبر دي چې افغانان خپل ستونزې په بعضي حالاتو کې په خپل حل کولای شي بدون لدی چې کوم ارګان په هغه کې مداخله وکړي په خپل ستونزې حل کوي یعنی هغه ستونزې چې موږ یې حل کولای شو هغه که اقتصادي وي که کوم بل جنایي بخش وي موږ کوشش کوو چې دغه ستونزې په خپل حل کړو او په داسې مسایلو کې مصلحتونه سره کوو
مخکې د پولینډ سفارت په افغانستان کې د پولینډ کې د افغانستان سفارت او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت داسې ادعاوې کړې وې چې دوی په اوکراین کې د بندو افغانانو سره مرستې کوي ستاسو سره د دغه سفارتونو نه چا اړیکه ټینګه کړې
نه له موږ سره نه د په چک کې د افغانستان سفارت او نه په پولینډ کې د افغانستان سفارت رابطه نه ده نیولې کېدای شي په هغو ځایو کې چې هلته د لوف ښار دی او د اوژګرد ښار دی په هغو ځایو کې که چېرې افغانانو کوم مشکل لیدلی وي او دوی په هلته په هماغه ساحه کې له دوی سره کومک کړی وي کېدای شي او دلته په حدیثه کې موږ کوشش کوو چې دغسې پرابلمونه په خپله حل کړو
دا تاسو چې کوم خار یاد که تاسو چې کوم ځای کې میشتې وئ اډیسا تاسو کوم ځای ته د اروپا کوم خار ته د وتلو لار لرئ تاسو ویل چې یو طرف ته بهر دی نورو اړخونو ته م څو کوم هیوادونه دي کوم طرف ته که سخته راشي
موږ رومانیا ته کولی شو چې ووځو کولی شو چې مالداویا ته ووځو څو سرحدونه دي هم له مالداویا سره هم له رومانیا سره موږ کولی شو چې غوله طریقه ووځو
د پولینډ حکومت مشخصا بخنه غواړم د اوکراین حکومت مشخصا د افغانانو سره ستاسو سره په تماس کې دی په اړیکه کې سره دی
د اوکراین دولت موږ ته لکه د نورو خپلو اطفاو په شان باندې همدغه سره سره په تماس کې دی او په بدو حالاتو کې په ستونزو کې له موږ سره همیشه مرسته کوي او د افغانستان سفارت هم تر تقریبا یوې میاشتې مخکې له موږ سره همغږی وو او د افغانستان سفارت چې په اوکراین کې دی په کیف کې دی هم له موږ سره همغږی وو له موږ سره یې کومکونه کول او د اوکراین دولت موږ هیڅ وخت نه یو هېر کړي همیشه په ستونزو له موږ سره کومک کړی دی
خه اوس چې په تاسو باندې یو قسم سخته ډیره ده، په اوسنی حالت کې ستاسو سره حکومت په تماس کې دی؟
اوس حکومت دونه ستونزې زیاتې دي چې فکر کوم چې حکومت به د دې وخت ونه لري چې له موږ سره تماس ونیسي. موږ کوشش کوو چې په دغسې حالاتو کې افغانان په خپله یو بل ته لاس سره ورکړي، به یو بل سره کومک وکوي، راهنمایي ورته وکوي او خپلې ستونزې په خپله حل کړو.
خا تاسو ویل چې ځینې ادارې د هغو خلکو سره چې غواړي نورو هیوادونو ته لاړ شي مرسته کوي، دغه ادارې کومې ادارې دي؟
معمولا دا په هغو ولایاتو کې دي لکه لوو، لکه هغه ولایت په سرحدونو کې دي. هغوی اکثره ادارې له دوی سره رهنمایي ورته کوي، دوی ته خوراکي مواد ورکوي، خوراکي توکي ورکوي او کالی ورکوي، رهنمایي ورته کوي چې په دغسې سختو حالاتو کې دوی باید څه وکړي. اما په عادیس کې په ملاویا په سرحد کې او د رومانیا په سرحد کې سرحدیان او په هغه ځای کې خلک کومک ورسره کوي، ولې په خپله په عادیس کې تر اوسه پورې داسې ستونزه نه ده راغلی چې موږ د یا چاته مراجعه کړې وي یا د ارګانونو له موږ سره کومک کړی وي.
خا نو دغه نور افغانان چې له اوکراین څخه پولینډ او نورو هیوادونو ته وتلي، دوی څنګه وتلي؟ دوی په خپل سر وتلي دي او که د دوی سره بل چا مرسته کړې او دغه مرستې په مټ له پولینډ
دوی ټول په متحد شکل باندې د څو ګروپو په شکل باندې ځان مشپاک بجې هم یو ریل لوو ته ځي. تقریبا 45 نفر افغانان په خپل ابتکار سره یو ځای شوي دي او په یو ځای باندې حرکت کړی دی د لوو ښار ته. او په دوی بجې باندې هم نن یو ریل حرکت وکاو په انفرادي شکل باندې، بعضې افغانان لاړو او هلته په هغه ریل کې لوو ته حرکت وکاو. بښنه غواړم،
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې اوکراین څخه وتونکي افغانان په سرحدونو کې له ستونزو سره مخ دي، دغه راپورونه تر کومه بریده صحیح دي؟
دا تر ډیره حده پورې صحیح دي. یو مشکل دا و چې هلته ډیر غټ قطارونه وو. قطارونه یو کیلومتر نه، تقریبا 25 کیلومتره قطارونه وو. خلک په موټرو کې ولاړو، خلکو خپل موټر، خپل شخصي موټر یا تفریحو پلی ولاړو وواتو، مو موټر یې اوس هم هلته پاتې دي. د رومانیا په سرحد کې هم خلک پخوا بیروبار زیات وو، خلکو واته شپې هلته کړي دي، تقریبا موټر یې پرېښي دي او تللي دي رومانیا ته. بل د ارګانو لخوا ډېر داسې دغه وو، د ولنټیر په نامه باندې ته ممکن تاسو له دغه نوم سره آشنا یاست، هغوی کوشش کاوه چې ځوانان، هغه څوک سپینګیري افغانان، هغوی ته دا روحیه ورکړي چې تاسو باید ونه وځئ. حتی بعضې یې له ریلو کته کړي دي، بعضې یې په کوشش یې کړی دی چې دوی ته اجازه ورنه کړي چې ولاړ شي ووځي، او دوی ته دا روحیه ورکوله چې تاسو ولاړ شي ټوپک واخلئ، ښځې او کوچنیان باید په اول قدم کې ووځي.
ډاکټر صاحب، دغه کوم افغانان چې پولینډ او رومانیې ته تللي دي، دوی هم دغلته په پولینډ او رومانیا کې پاتې کیږي، بیرته اوکراین ته د حالاتو په خکې دو سره راځي، او کنه دوی مخکې نورو هیوادونو ته هم د تلو اراده لري؟
اوهو، تللي دي. دوی له دغه ځای رومانیا نه اکثره خلک وتلي دي، یا د وتلو په حالت کې دي، او یا هم په رومانیا کې پاتې شوي دي د په خاطر باندې چې یا انګلستان ته یا نورو ځایو ته ولاړ شي. د سفارتو له لارې کوشش کړی دی چې ارتباطات، چې نورمونه چې سفارتو ورته ټاکلي دي چې که چیرې په انګلستان کې څوک خپل بوان ولري، هغه کولی شي چې یو څوک چې له اوکراینه راځي او مهاجر کېږي هغه راوغواړي. هغه خلک په رومانیا کې یا په دغو کې پاتې شوي دي، بخارست کې پاتې شوي دي، او هغه خلک چې له رومانیا وتلي دي اکثرا یا چک ته تللي دي، له هغه وروسته انګری ته تللي دي، له انګری وروسته جرمني ته تللي دي، او یا فرانسې ته. په هر ځای کې چې کوم ارتباط موجود و پخوانی، هغه ارتباطاتو ته تللي دي، او یا اوس فعلا په جرمني کې ډېر غټ لاګر دی چې هلته خیمې ورته وازدوي دي. په هغو خیمو کې دوی اوس جی هلته ځان راجستر کوي او هلته خپل شپې ورځې دغه کوي. او دا چې تاسې وویل چې ډېر افغانان دي چې دلته کارونه دي، باور وکړئ چې کورونه او اپارتمانونه او دوکانونه او کارونه یې ټول بس کړي دي.
ډاکټر صاحب منګل ډېره زیاته مننه کوم زموږ د خپرونې همدومره وخت خوسته.